شهر سمخ کې دا ده
بله
سره ته ټول درنو اوریدونکو خصوصا افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې او په داخلي هیواد کې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکه څنګه چې تاسو وویل د زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت کې راتګ زه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم پلان ټوکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلو شل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته د هغوی په همکاري او مرسته باندې 60 نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی. په ټولو لرو پرتو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده او لا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خورا جدي اقدامات کوي او خپل ټول زیار باسي چې ټولو لرو پرتو سیمو کې او د مرکز اړوند سیمې په دې کې خپل ښوونځي مدرسې دا فعالې وساتي او په کومو ځایونو کې چې لا هم ستونزې شته او ستونزې ختمې.
بله ډیره مننه مولوی صاحب. دا مهمه خبره ده چې تاسو ډیر غیر فعال ښوونځي بیرته فعال کړی دي. د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و ځکه چې حکومت ډیره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله د ښوونکو معاشونه سیده ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. یونیسف په مالی ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 85 ښوونځیو ته یا خو د سافټ ویر زمینه برابره شوې ده. البته ځینې داسې 15 ښوونځي نور دي چې هغو ته د سافټ ویر زمینه برابره شوې ده خو ځینې نور ښوونځي د پوسټماسته په لیست کې دوا شوې ده. وروسته د البته دا شته ده یونیسف په همکاري او د یونیسف موسسې په مرسته باندې نظر زده کوونکو ته او خو مختول مطلب وروسته را یاد کړو چې لیست د مونږ لیست ګډوډ شو د ځینې زده کوو دغه ته معلمینو ته د یونیسف په همکاري باندې مرسته کیږي. لاغوي سره لاغوي ماشونه کول کیږي خپل
زما منظور د ماش نو د ما منظور د داو چې تاسو چې نوی ښوونځي فعال کړی دي یا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال کړی دي تبن چې هغه ښوونکو ته ضرورت لري نو د ښوونکو کمبود همیشه وو. تاسو نوی ښوونکو استخدام کړی دي او که د ښوونکو مشکل په خپل ځای دی
نو ښوونځي چې فعال کیږي ښوونکو پراته خو پاره دی لري شي کوم ښوونځي چې فعال کیږي یوازې نه دا چې دولانې دغه فعال کیږي بلکې خلک تعلیمي بهیر پیل شوی دی. ښوونکو ته برابر شوی دی که څه هم د ښوونکو د کمزوري یا د ښوونکو د لهوالې ستونزې اوس هم شته خو دا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خپل ټول مرسته
ځکه چې پوهنې وزارت هر ولایت سهمیه لري د نو ښوونکو ګمارنه داسې اسانه خبره نه ده ځکه مې دا پوښتنه وکړه.
بله دا کوم ښوونځي چې فعال کیږي په دې ټولو کې ښوونکي شته نو ښوونکي چې نه ښوونځي دغه سپېل کې درته کولی شي.
صحیح ډیره مننه کور ودان شاغلی عمری. تاسو دې مولوی صاحب نیازی خبري واوریدې چې ډیر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړی دي. تاسو دې وژورالیس پایس وست څومره ښوونځي واقعا فعال شوی دي او واقعا په غو کې تدریس کیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته رئیس صاحب ته درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې، چې یوه غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل د هغه وخت د حالاتو تقاضا و چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې موږ ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې موږ لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول په راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده؟ تر حده زه لرې تاسو سره تر حاله موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي، او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو تیمرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي، او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینقي ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دسې کار کامل ما سره نشته کېدی چې پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینو ساحو کې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو او د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. زموږ ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري. ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته، دا چې یعنې علمي کچې دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت څخه موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارات یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده، د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي. زه وایم چې دغه پروسه د اوس لپاره اسانه شي، ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته. یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او ساحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې مؤثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم زړه ښه کوي، مسلکي کسان، او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغین هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسترۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارات اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي، هغوی ته د امکاناتو په برابرولو کې کار وشي، د ښوونکو په زیاتوالي کې کار وشي، او په ځانګړې توګه د ښوونکو د معاشاتو هم یونیسف ادارې یو شمېر ښوونکو ته د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې ده، او دغه یې عملي کړی یم. خو زه څومره معلومات لرم چې کوم هغه رسمي ښوونکي دي، او د دې نه مخکې د رسمي ښوونکو د دې لپاره بسنه نه شوی کولی. قراردادي ښوونکي هم وجود لري چې هغوی سره قراردادونه کېدل، د نو میاشتو په تېرېدو سره هغه قراردادونه پای ته رسېدلي دي. د نوي تعلیمي ښوونیز بهیر په پیل سره نه پوهېږم چې فکر نه کوم چې نوي قراردادونه دي سوي د قراردادي ښوونکو سره تر اوسه پورې دغه پروسه
بله
مراحل کې دي، یعنې تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. ما چې څومره معلومات دي تر اوسه پورې دوی نوي ښوونکي د قراردادي شکل باندې نه دي اقدام شوي. نو د دوی د معاش او د قراردادي ښوونکو د معاشاتو برابرولو ستونزه دا یوه بله موضوع چې په تېر نظام کې په وروستیو کې متاسفانه چې د حالت د خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وو فعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی دی. که څه هم هغه وخت هغه تشکیل بسنه نه کول، دا چې اوس امنیت ده او خلک هم زړه ښه کولی شي، ولسوالیو خلک هم ښوونځیو ته لیواله دي. یعنی موږ به د لیوالتیا دینې بېلګې درکړو چې خپله په مرکز کې او په ولسوالۍ کې شخصي خلکو خپله ځمکې وقف کړې دي، ورته ځانګړې کړې دي چې دلته موږ ته ښوونځی جوړ کړي. راغلي دي موږ چې لیدلې دي، زه خپله په یو غونډه کې ما خپله حضور درلودی چې د پوهنې د ریاست سره د سیمې د اوسېدونکو غونډه وه، د خاکي افغان ولسوالۍ چې په هغه وخت کې تېر نظام هلته فعالیت نه درلودی. هغوی ورته وویل چې ځای موږ درکوو، فقط تاسې موږ ته ښوونکي او د ښوونځیو تشکیل راکړئ. یعنې د خلکو تقاضا او غوښتنه ډېره ده. زه وایم دغه تشکیل چې مرکز ته انتقال شوی ده، که د پوهنې وزارت سره دلته د دې اړتیا ډېره ده او بېرته انتقال.
ډېره مننه کور ودان عمری صاحب. مولوي صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ حسن د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازمه ده چې یو انډول وي که نه، په څنګه چې مرکز ته توجه کېږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دخو رسیدگی ولسوالی دخو رسیدگی مرکز ته نشي کېدلی. په خوا کده چې ویلو چې امنیتي حالات خراب ویلو، د دوی د ښوونکو تشکیل مرکز تور کړی و، اوس حالات انشاءالله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټولو کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه یې دا ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو بهیر وغځوي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
بله مولوي صاحب، یو بله موضوع چې دا هم په زابل کې ډیره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالی ستونزه ده. او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تېره اونۍ مو د اروزګان په اړه خپرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. که څه هم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل په زراعت باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثره له کښت زراعت سره کار دی. نو رښتیا هم وچکالي بالکل ډېره زیاته ده. دا ولایت وچکالي ځپلی دی. نو خلک یې ډېر وچکالي ځپلي دي. کوم بارانونه چې شوي وو هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې وچکالیو له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې انشاءالله نه دي سپمولي. د زراعت ریاست د یونین مسلو لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي. او دغسې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د مرسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالي پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثرات پرې باسي، نو د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. نو د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده. د پنځه دېرشو میلیونو عوایدې راټول کړي دي په دې موده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالي ځپلو سره مرسته وي. په داسې نور ریاستونه چې دي لکه د حوادث ریاست، دا هم د وچکالي ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي. دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم دې برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې دی په رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس دغه دوه روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي. حالات امید دی او حالات سوال کوو چې خدای پاک بارانونه وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي. حکومتي چارواکي خپله وسه خپل ټول کوشش کوي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه زابل ته ځانګړې ده. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست اسمت الله عمری زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته د واتس اپ او ټلیفون شمیرې اعلانوو که د زابل په اړه پوښتنې لرئ زموږ میلمانه به ځواب درکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې 00 4022 1 2 15 1 0. بل شمیره د 00 4022 1 2 15 1 0. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. 00 4022 1 2 15 1 0. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. خیر، دوی لکه چې خبري و نه کړې. بل یو ته به ورشو، ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو دا خبرونه زابل ته ځانګړې ده که د زابل په اړه نظر لري، وړاندیز لري، او یا هم زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو نیازی او عمری څخه پوښتنه لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی شته، ځان راو پیژنئ. متاسفانه په ټلیفون کې هم ستونزې شته، اوریدونکی لرو خو آواز نه پورته کیږي. وګورو که دا وروستی اوریدونکی خبري وکړي. مهرباني خبري وکړئ، تاسو په لاین کې یاست. متاسفانه چې دوی هم خبري نه کوي، یا کېدای شي خبري به کوي خو زما آواز به نه اوري، څه تخنیکي مشکل به لري. یو شیبه به بیا هم اوریدونکو ته وګورو که چیرته نول بیرته به ورشو میلمنو ته. خیر، له درنو اوریدونکو څخه هیله ده چې خپل پیغام ثبت کړی په واتس اپ کې پریږدي. دا به آسانه طریقه وي چې له سټوډیو سره نشئ وصل کېدی. د 00 4022 1 2 15 1 0 واتس اپ له طریقه لمر سره تماس ونیسئ، خپل مسیج پریږدئ، پیغام پریږدئ. ستاسو پیغام به خپور کول میلمنو سره به شریکو. خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
روان صاحب، تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم، او اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې.
مهرباني خو همدرد صاحب،
زما خو دغه پښتنه دغه رئیس صاحب نه سي. مثلا یو شاعر، یو شاعر، یو لیکوال یو کتاب چاپ کوي، دی د ریاست له لورې نه ورسره څومره مرسته کوي، چې دغه یو لنډه پښتنه نه ده.
صحیح، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، ګوندې د ټلیفون مشکل حل شوی وي او دوی هم خبري وکړي. مهرباني، تاسو هم په لاین کې یاست. خبري
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اکبر هم لغمان نمی اڑی کنو لیو روجانو.
مهربانی کوئی محمد اکبر سیب،
تاسو تاو تاسو ملمانو تا سلامو نوائیم
کور دی ودان.
روجانا ما داغا پختنا کولا دینا چه دی وسوئی کنا چه دا امیر المومنین سیب سی امرو کنا چه تاریاک دی بند شی و دا زابل کی خکارا پا دا مارکیٹ کی تاریاک خرسی گی. دا سنگا دوی دا دوی یو نیتا تاکلی دا و کدا صرف یو شهر گونی دوی یو اعلامی خبر کرو داغا نباد اس پخکارا پا دا زابل کی تاریخ خرسی گی پا مارکیٹ کی دوی مخنیوی دوی کئی
صحیح
او کنا پس لدی به کی سره کم بگی وی.
صحیح، مننه کور ودان. دی البته د کوکنارو د کشت په برخه کې فرمان صادر کړی. خیر، مولوی صاحب به ځواب ووایي درته که بل اوریدونکی نه لرو. نه، بل اوریدونکی وو خو قطع شو. مولوی صاحب، لومړی تاسو ته درځو. همدر صاحب پوښتنه هم له تاسو څخه وه چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسو ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟ خپله مو هم څه کار کړی دی د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې کتابونه مو چاپ کړي دي، نشې لري، څه لري، په دې اړه هم توضیح ورکړئ. مننه.
بله، د وزارت له طرفه خو موږ د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کومه ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو که بیا هم څوک کوم لیکوال، کوم شاعر یو ابتکار کړی، کتاب یې جوړ کړی، زحمت یې ګاللی، له موږ څخه مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې له وزارت څخه مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شي ځینې شتختي په سر وکړي یا خپله د ریاست له طرفه هم لږ چې هغو سره مرسته کولی شي. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو د کتاب نه لري، معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یو جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ یو مهم تکل دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې موږ دا په کار باندې فیل کړی دی، یوازې یو جریده لرو د چاپ په برخه کې.
بله، او محمد اکبر ته هم که ځواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅی شي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامات سمه نه ښکاریږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غځای وه او مطلب په دې تکلیف نه مخه به نیول کېږي. د امیر المؤمنین فرمان دا پر ټولو ولایتو، پر ټول افغانستان باندې تکلیف وار دی، په ټولو ولایت کې عملي کېږي، او داسې نه ده چې په یو ځای کې به عملي کېږي، په بل ځای کې نه عملي کېږي. د په نورو ځایونو کې چې د کوکنارو کښت بند شوی دی، کښت بند دی په مطلق ډول بند دی، هیڅ ځای نه شي کولی او نه تریاک اخیستلی او خرڅولی شي په دغسې شکل چې په بازار کې خرید فروخت کېږي. نو دا ادعا ماته سمه نه ښکارېږي، موږ خو داسې نه دي لیدلي. که بیا هم وي
ډېره مننه کور ودان عمری صاحب، تاسو ته درځم. د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کېږي، داسې شکایتونه موږ ته راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو، چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي، که درمل اصلا نه لري یا ډېر کم لري. تاسو په دې اړه د خلکو شکایت اوریدلی؟
بله سران صاحب، مخکې له دې ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، یو نقطې ته یادونه کوم که چېرته فرصت وي، یو پنځه دقیقې، چې ځینې موضوعات دي چې ځینې ستونزې دي، هغه څه چې موږ درک کړي دي په عموم کې، بیا که فرصت وو چې زه شریکم.
بېخي سمه ده، اوس اول دې ته ځواب وایم، بیا به نوبت ته.
هغه وروسته چې تاسو وخت فرصت وایي پنځه دقیقې په واړه په موضوعات. او یوه نقطه، دغه د تشکیل د پوهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې، او بل د ښوونځیو په ارتباط یو شی چې زما ذهن ووتئ، متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالیو کې موږ ښځینه ښوونځي لرو. دغه برخې ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې اوو ولسوالیو کې موږ هېڅ ښځینه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب، که څه هم چېرته چې کار وي هلته به خامخا طبیعي ستونزې وي، خو وضعیت تر پخوا ښه شوی ده. په دغه روغتیا په برخه کې ډېر شوی ده په ولسوالیو کې. یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسې مخکې ورباندې لنډ خبرې وکړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کلی نو کلی لري لري پراته دي. دغه اوسنۍ کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي تر اوسه پورې. په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته د دوی د انتقال لپاره. کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوایي د ډاکترانو شتون ده، هلته خدمات وړاندې کېږي. بیا په ځانګړې توګه د دلته زابل کې کوېرنونه روغتون ده چې هغه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې، نه یوازې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خدمات وړاندې کوي، بلکې په دغه کې د تنفسي امراض په برخه کې ناروغان ازي دلته تدوي کوي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اوریدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري هم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لاس لک په شاوخا کې نفوس لري خو ولې زموږ رسمي ارکان چې په د تیر شلو کلونو کې حساب ده او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لوري ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله نور امکانات هم چې که پروژې او پروګرامونه هم وو حال دا چې زموږ نفوس د 100,000 په شاوخوا کې دی نو په شاوخوا کې اټکل شوی دی د دې د ثبوت لپاره موږ ځینې بیلګې وړاندې کولای شو چې د دغه کوم ناروغان چې په یو کال کې مراجعه کوي د روغتونونو ته یا دغه دوا چې توضیح کېږي د دوی درملنه کېږي د دوی هغه ارکام یا د واکسین د تطبیق پروسې چې دي په دې کې تقریبا تیر کال دوی د 15,000 نه زیات کسان رجستر کړي وو یا ثبت کړي وو نو دا دې ښکاره دی کې چې نو پوس ډېر دا بل سرشمېرنه په دې وروستۍ کې نه ده سوې د هیڅ په دغه یار دا تل سوشل کال کې هیڅ سرشمېرنه نه ده سوې چې دوی نو پوس د تثبیت دي نو په دغه برخه کې د مرکزی حکومت له لوري په مخ کې هغه وختونه کې هم امکانات په پام کې نه ونیول سي ډېر به کم وو هغه امکانات ورکول کېدل هغه په صحیح شکل باندې نه رسیدو او د خلکو شکایتونه موجود وو اوس هم د دوا په برخه کې شکایتونه شته او
بله ډیره مننه سلامت اوسې مولوی صاحب د نفوسو مسله ډیره مهمه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل ډیر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی په دې برخه کې تاسو له مرکزی حکومت سره خبرې نه کوئ چې په دې برخه چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کې او معلوم کې او په هغه اساس سهمیه ورکړي
اړ نه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته له مرکز اورې خواته دی تقریبا و ډېرو ولسوالیو ته لاسرسی نه وي د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي نو په دې برخه کې به موږ انشاءالله د مسؤلینو سره دغه خبره شریکه کړو او له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي او د دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا وشان ورته ویلی شي
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکي تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي په دې برخه کې کار زیات کړي دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي څومره فعلا په دې برخه کې کار کوي
د الکترونیکي تذکرو ویش خو په ډیر ګړندې شکل روان دی د زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکي تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي یوه د منلو نه
بیروبار ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي بله ځکه بیروبار ډیر د شی بیروبار پیډر دی که مرکزونه زیات کینو ډیر خلک به تذکيري وخت ډیر به تشویق سي او ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار دی نو بیا هم زه وس دی پاتوي بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم نو که چیرته بیروبار کم شي ډیر خلک به تذکيري جوړي
که هم مرکزونه کم دي لیکن دا یو مرکز څه حالت کې شه ګلنده حالت کې مرجان چې دي چې دا ورځ مرجان په دې تقریبا د ټول خلاصي د سټي د خپل بایومټریکي نو د الکترونیکي تذکرو ویش کول دی روان دی او دا غوښتنه وی او سره شریک کو د الکترونیکي تذکرو له مسولینو سره سره مرکزونه ځای
بله ډیره زیاته مننه کوروادان عمری سه مختر دي چې تاسو هغه خپل خبرو تراشي پیغبانی تبصره وکي یو اوریدون کې لرو بیا له تاسو څخه یو پښتنه اول به اوریدون کې تور شو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سر واسه تاسو ته مینه السلام علیکم سر پرکاش د سبلا چې ځای له کابل میاله کوي ولې
مې روانې کوي سه
د مینه سي مینه نه څخه دا یو مینه څخه دا پښتنه لرم چې دا تاریخ مثلا دی باندې سي دي دا په کنداک مثلا دا داسې کده توچ مثلا نور ولایتو څخه دا ولر راول کیږي دا تمات خلک زیور دي په عامه خرڅول کیږي دا فارون یو نفر دوه درو نه په دمازار څخه راول کنداک یو انتقال کوي څه څه ولر کی آیا دې د خپل چی پندو باندې خبر دې د خپل چی پندو باندې فلاشي دي کوي کنه کوي دا مخنیوي خو دې نه کوي او دا تاریخ دې مثلا کدي شي خبرو کی تاریخ کوم څه دسي پور سوالو کی خلک ته توان شي کدا افغانستان په ذره خبره اومه کی د شاخ ورکی تو کی مثلا پور څه څه دسي او دا تاریخ دې شاتم توان ورسي دا تاریخ خو دې مثلا چې بل کړی دې دا وخت خو دې اجازه شي مثلا د خلک کوم خپل شي دې مخه واسه خپل شي دې خو دې پروش وخت دې پلیز دې
سی د تاریخ په موضوع خبري هم وشو خو خیر بیا هم کوم مولوی صاحب غوښتل خبري کولای شي خو اوس یو پیغام لرو سب شوی لنور مو هم اله ده چې پیغامونه سب کې دا و اسانه طریقه وي
سلامونه د ازادۍ رادیو ته او مولوی صاحب ته. زه د وردګو د ولایت د جغتو ولسوالۍ نه محبوب الله خبره کوم. نو ما خبره داده چې زه خو مخکې تلم عبدالیار باندې داسې د هغه نه تلو پاکستان ته د ولایت نه. نو تقریبا څلور ولسوالۍ دي دا مخکې شینکۍ ده، سوری ده، شاملزو ده، بیا ځنځیر ولسوالۍ ته ولاړلو. نو یوه ورځ مزل وکړم، د ټوله ورځ کې دلته وام د تلفوني اړیکه نه نیول کېده او نه پایه پالوي دلته، نه پایه شته لري د تلفوني مخابرات نه لري. دو باره کې تاسو ته تصمیم شته دی لری نه لری د حق له ما د مولوی صاحب نه د نظر غوښتل دی ما ته جواب راکړه. یوه پایه درلوده په شینکۍ ولسوالۍ کې، نور نو په کوم ځای کې هېڅ ځای کې مخابرات نه دي پال. نو په دې اړه ما ته معلومات راکړه چې په دې کې تاسو څه اقدام کړی دی، که کوئ که نه کوئ.
بله، دا هم د اورېدونکي پیغام و. یو بل اورېدونکی لرو، دوی وګورو چې څه وایي. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب، تاسې په لاین کې یاست او که خبرې مو ونه کړی شوې نو بیا ښه دا ده چې پیغام مو په واټساپ کې ثبت کړئ. خیر، له دوی به تیر شو. هیله ده چې نور اورېدونکي هم خپل پیغامونه ثبت کړي، دا به یې اسانه طریقه وي. نو مخکې تر دې چې مولوي صاحب نظر څرګند کړي، عمری صاحب، له تاسو څخه مې د لارو په ارتباط سوال و. په تیرو خپرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي. تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت یې شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې ده، هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تېرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت ضعیف او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پېښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عامو خلکو ته یې سرکوټۍ جوړ کړی دی یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم. که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې، دا چې زابل زراعتي ولایت ده، د میوو انتقال هم وخت نیسي. او نور ترافیکي حوادث چې کېږي، او خپله ترافیکي پېښې، دا هم د دې لویو لارو د خرابوالي واجه ده. د کابل کندهار لویه لاره چې ډېره مهمه لاره هم ده، دا ډېره خرابه شوې ده، بیخي تخریب شوې ده. او د ولسوالۍ لارې خو لا بیا هم پار سره، د کابل کندهار په لویه لاره کې په دې وروستیو کې د دې د ترمیم دپاره یا بیا رغونې دپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي. خو زه چې وضعیت ته ګورم، یا دغه د دې کار ته په هېڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جرۍ یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بیخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار به هم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې، او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي، او په اساسي شکل ورغول شي، په سم شکل باندې ورغول شي. اوسنۍ ترمیم چې ده، هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه اواره شوي، دغه جرونه ایستل شوي دي. دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو، هغه تراشل شوی ده او بېرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره، که د ستونزې حل یې وګڼو، په راتلونکي کې بېرته ستونزې جوړوي. بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وشي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او ورښتونه که وشي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بېرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم، موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي، او دوړې هم جوړوي، روغتیا ته هم زیان رسوي، او موټر په کې تګ راتګ هم کوي. د ښار په منځ کې موږ ځینې کوڅې لرو، ریسا ته معلومات ده، او زابل اوسېدونکو ته هم زما هیله دا ده چې د ټول ګټو چارو وزارت او د ټول ګټو چارو ریاست د خپل وزارت د مقام په همغږي د دې برخې ته پاملرنه وکړي. د مرکز دغه دین ساحې چې پاتې دي، موږ یو منطقه لرو د نمرو په نوم چې هلته ډېرې ساحې دي، هلته ډېر کورونه دي، ډېر خلک استوګن دي. کله چې ژمی سي ورښتونه وسي هلته په کلات کې مرکز کې مربوط ده، هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ستونزمن سي. یوازې شاته راوتل د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن سي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېرو دغه کم ورښتونو کې، په تېر ژمي کې هم موږ داسې واقع لرلي چې ځینو کورونو ته اوبه دننه سوي، حتی د مرګ او د کور د نړېدو خطرونه متوجه شو. په دغه برخه کې رښتیا هم ډېر کار نه دی سوی او زموږ هیله ده چې پاملرنه ورته وشي.
بله، ډېره مننه کور ودان. مولوی صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدی، خصوصا د دې مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه که خبرې وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعاله دي یا کمې فعاله دي، او ضمناً د ښاغلي عمری د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لرلې. په تېرو بیا په مخابراتي برخه کې، نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا که شته هغه ډېر کمزوري دي. زابل ولایت په داسې ولایت دی چې دلته کله وچکالي وي نو خلک بېکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته، د دې ولایت ځوانان د ځې د کار لپاره بیا له کورنیو سره ځکه کېږي. حتی موږ داسې پورونه درو چې په میاشت له کورنۍ سره اړیکه نه کله چې د کورنۍ کوم غړی بازار ته ځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره ده. په داسې ډول د مخابراتو ریاست سره ور لمس نه شریک کړي دي. د مخابراتو ریاست سره د روان کال کې پلان لري چې ټول لورو پروتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځي. هلته د انتنونه په حال کې په ټول لورو پروتو سیمو کې او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې نصب کی او انتنونه نصب کی. او تاسو د بل اوریدونکو اړوند چې فریاکو د موضوع په اړه وویل، نو د فریاکو خرید پلور خو په بازارونو کې مطلق ډول بند دی لکه مخکې شوی وویل. البته د کاشاف له لارې کېدلی شي، ځینې خلک یې کاشاف کوي خو د دې هم مخنیوی کېږي. دا نن له غزنی ولایت څخه راپور و چې د فریاکو خرڅوونکي ویلي وو له هغوی څخه یې فریاک اخیستي او ګرفتار کړي وو دغه امنیتي کسانو. په هر ځای کې چې داسې کیسه امنیتي کسانو ته راپور راځي نو هغه په وړاندې باندې چې دوی اقدام کوي، خو په کاشاف ډول باندې رسېدلی شي چې په ځینو ځایو کې لا هم فریاک خرید پلور وي. خو له دې وروسته نه د کاچاکو کښت اسلامي امارات اجازه ورکوي او نه په بازارونو کې د کاچاکو خرید پلور.
درست، مننه، سلامت اوسې. او د لارو په برخه کې څه وایست؟ ښاغلی عمری ورته اشاره وکړه، لارې ډېرې خرابې دي. له تاسو سره مرکزي حکومت څه وعده کړې ده؟ کومې لارې به درته جوړوي؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل پر لویه لاره پروت ولایت دی. په تېر بیا دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت کې ویل غوښتنې چې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارت کې د ټول ګټو چارو وزارت ته درېن امر کړی دی چې دا لار به له هرات څخه د تکرارولو پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی. په دې روان کار کې انشاءالله پیل کېږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمرې صاحب شوی ویل د جرویو تراش شوی دی، هغه میلینګ شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دې رواني لاره باندې، او دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونی لاره نه ده، د کابل کندهار لاره نه ده، هلته یو پل جوړ شوی دی. خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارات پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات تر کابل پورې جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه عمری صاحب. اوس ستاسو خبرو ته راځو. تاسو ویل چې څو موضوعات لري چې غواړي چې د ښاغلي نیازی او د طالبانو له نورو چارواکو سره شریک. مهرباني.
بله، ډېره مننه سروان صاحب. په ځینو موضوعاتو خبرې وسوې، زه غواړم چې یو څو ټکي چې لا هم د فرصت نه په استفادې ورته اشاره وکړم. یو کله کې چې ته کار یې هلته ستونزې تا باندې زموږ دا د ستونزو د موضوع د شریکولو څخه هدف هم دا ده چې دوی ورته متوجه شي او د ستونزو ته د حل لارې راوباسي، ځکه حکیمان دي او ولس په دوی باندې حق لري. او یوازې ستونزې هم نه دي، مثبت پرمختګونه او لاسته راوړنې هم شته. په ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین شوی ده او امنیت د ډاډ وړ ده، خلک په ډېر اطمینان سره دي. په د رسنیو په برخه کې زموږ ته ځینې اسانتیاوې برابرې شوي دي، اطلاعاتو ته لاسرسی هدف پورې. او دا کله که موږ غواړو چې معلومات ترلاسه کړو په اسانۍ سره کولی شو چې د مفصلینو سره کښېنو او د هغوی سره مرکې وکړو. په دغه برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي او لاسته راوړنې هم لري چې موږ یې قابل د قدر دي. ځینې نورو ټکو ته چې زما په نظر که پاملرنه وشي لا به هم بهبود رامنځته شي. یوه موضوع د یونیفرم موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي عمارت وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. زموږ هیله دا ده چې دغې برخې ته پام وشي، ځانګړی یونیفرم مثبت شوی ده، هغه ژر تر ژره توضیح شي تر څو خلک په ځینې اندېښنې چې په لویې لاره کې متوجه کېږي. یا طبعا د افغانستان شرایط داسې دي متاسفانه چې که اوس امنیت هم ده الحمدلله، خو بیا هم خلک مطمئن نه دي ډېر، او کله کې د وسلوالو سره مخ کېږي چې دا ډار ترلاسه کوي چې دا د نظام ځواکونه دي، دوی مشخص یونیفرم ورته ځانګړی شي، نو دغه ستونزه به کمه شي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده په لوړه کچه، که د ریاستونو په برخه کې دي، که د ځینو امنیتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. او په دغه برخه کې که توجه زیاته شي، بله برخه د مرستو دوی شته، نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نقدې او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټه مخ پروګرام د کلاس شاروالۍ له لورې په لارې اچول شوی و چې د غنمو ویش د کار په مقابل کې د دې مؤثریت بیا ټولې وي. خو هغه مستحق وړ کسان په ګوته کېدل، مشخص کېدل چې هغه واقعا مستحق دي کار ته درشه کوي. د بلې خوا د ښار صفایي رامنځته په تر ډېره پورې او یو څه خدمات هم خلکو ته عرضه کړو. زما هیله دا ده چې دا د مرستو ویش مدیریت دي لا هم ښه مدیریت دي، توازن وساتل شي. انډول مخکې په تیرو شلو کلونو کې داسې و چې مرستې به یوازې په مرکز کې ویشل کېدې، په ډېر محدود ولسوالیو کې، ولسوالۍ ته نه. خو اوس بیا ډېر د اتکا پر ولسوالیو باندې د مرکز بېخي له پامه غورځول شوی، د کلات مرکز. زه وایم چې دغه انډول په پام کې ونیول شي. بل د خوراکي توکو د بیې لوړوالی ده، که څه هم دا به په ولایتي کچه د دې کنټرول ډېر اسانه نه وي، ځکه چې له یوې خوا دغه دوکاندارانو سوداګر دا دلیل نیسي چې د ډالرو قیمت لوړوالی ده، یا هم ټیکس مالیات ورباندې ډېر شوي دي. حتی ځینې کسان وایي چې د جمهوریت په پرتله هم اوس مالیات ډېر دي، دوه چنده اخیستل کېږي یا تر هغه ډېر اخیستل کېږي. زما په عموم کې د اسلامي عمارت د چارواکو مسلم څخه هیله ده چې دغې برخې ته توجه وکړي تر څو د خوراکي توکو بیې راکم شي. بېکاري موضوع ده، بېکاري کچه هم لوړه شوې ده متاسفانه، چې په دغه تحول پر اتک سره خلک بیکار دي. دغه برخې ته که پاملرنه وشي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د پروژو په ارتباط بنسټیزو پروژو د پیل په اړوند د زابل د خلکو غوښتنه ده، مور چې څومره کښېنهشي یا وینفورمه جوړ شي، بنسټیزې پروژې تر اوسه پورې نه دي عملي شوې. هیله ده چې تقریبا نه میاشتې د اسلامي عمارت تېرې دي، هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغې برخې ته ډېره پاملرنه وشي او ځینې بنسټیزې پروژې په زابل کې تطبیق شي. د لارو جوړښت یوه برخه شوه، د ښوونځیو جوړښت ده، دغه راز د ځینو کلینیکونو چې هلته خپل تعمیرات یا ودانۍ نه لري هغو ته ځانګړي کول. بل په تېرو شلو کلونو کې په امنیتي برخه کې چې ځینې لارې د ماینونو څخه او ماینونه رونه دي چې خلکو ته ډېر امنیتي ګواښونه متوجه کولی شي، اوس هم زموږ هیوادوال په زابل کې چې نور ولایت کې دغه ستونزه دي په اطمینان سره په ډالرو باندې په دې سفر نه شي کولی چې اندېښنه لري که چېرته په ځینو ساحو کې مهینونه شتون وي. په دې برخه کې فکر کوم د مهنپکې یو ورشا فعالیت هم لري، عملا په ځینو ولسوالیو کې کار هم تر یو حد پورې مخکې تللی ده. خو زما هیله دا ده چې د دې پاملرنه لا هم زیاته شي او ټولې ساحې ته سپیاتې دغه یو ډېر ښه پرفات هم ده له دې څخه کېدلی شي. او یوه موضوع بله چې د عدلي ریاست یا هم د فرهنګ ریاست مدني ټولنو د فعالیت ده، مدنی ټولنو فعالیتونه کمرنګه شوي دي او یا دوی زړه نښه کوي او یا ځینې سره موجودې دي. زما دا ده چې
ډېره مننه. سلامت اوسې عمری صاحب. اوس به د ښاغلي مولوي صاحب نیازی نظر واورو. مولوي صاحب، د ښاغلي عمری خبرې زیاتې دي، ټولو ته به شاید وخت پیدا نه کړي چې ځواب وایست. ځینو ته خو یې ویلی شي، مثلا د یونیفورم په باره کې که خبرې وکړي، د مسلکي کسانو د استخدام او د مرستو د ویش په ارتباط که لنډ لنډ نظر څرګند کړي، بیا به وخت و نورو ته به هم ځواب ووایست. زه به در په یاد کړم. مهرباني.
محترم رښتیا هم ښې خبرې وکړې او ډېرې خبرې وکړې. ده وویل چې ښاروالۍ د جرم موسساتو په همکاري باندې د خلکو ته د کار په بدل کې مرستې وکړې، خو هغه یې مستحقین نه و. زه له دې برخې سره موافق نه یم. یو څوک چې بلچره البته ډول دا شکر شوی د ښه دپاره، خو دا وویل چې ولسوالیو ته مرستې ډېرې زیاتې دي پرته چې مرکز کې اوسي. زه چې وینم موږ چې دلته ګورو، اوس هم لا ولسوالۍ پاتې دي، د ولسوالۍ لارې شوي، دا خامه لارې دي، سړکونه جوړ نه دي. نو لا هم ولسوالۍ نسبت او مرکز ته له مرستو څخه بېخي بې برخې دي. حتی موږ چې له دغه سره کښېنستلي، له مسات سره کښېنستلي، د هغوی ډېر ضرورت دي چې یا مرکز ته یا هغوی ولسوالۍ ته چې د عامې لارې د کابل کندهار لویې لارې تر څنګ کېږي، لکه د ښاري صفا او شاجوی، دغه ته مرستې رسوي. ولسوالۍ لا هم له مرستو څخه بې برخې دي. نو ولسوالۍ ته ډېره توجه وشي، له دې برخې سره زه موافق نه یم. انشاءالله خبر دلته الحمدلله د اسلامي امارت نه راتګ سره په زابل کې داسې د مثال امنیت دی چې په ډېرو ولایتونو کې شاید بیل بیل موږ د پام وړ هیڅ امنیت پېښ الحمدلله نه لرو.
دویم دا خبره وکړه، لیکن د ماینونو یو ویل چې ماینونه لا هم شته، او د ماینونو کې تاسو له ماین پاکۍ مؤسسو سره ډېر کومک کولی شئ، نقشې ورښودلی شئ په دې برخه کې. دوی فکر کوم چې اشاره دې ته وه. مهرباني.
خبر ده بيدون خبرو دا کار په دوامدار وخت سره ډېر وخت ضرورت لري چې تر سره شي. همدار از موږ په دې کتاب فرهنګ کې اسات څو سره نور هم چې قانون شي دلی دي د رسولو سره خبريانو سره سره شګر شروع وي. په دې اتو نو نشته کې هیڅ څه نه لرم کوم خبري سره نه پیدا کړي. نو تاسو شت د خپل کلاس کړي چې کوم خبريالو خلصو یا درسو یا کوم بل څه چې پرې دي دلته چې کوم رسنې فعالې وي هغه وسم فعالې دي. غږیز رسنې چاته سره موږ د اشخاص نه لرو په دغه ولایت کې نو تر په خاطر فعالیت ګرندې شوې ده. کوم شوې نه نو الحمدلله موږ به مثال هم نه ترو ساعت هم تقریبا ډېر پر غوډو د پخاچ کوم د کارونو په دغه ولایت کې د پیر حکومت په وخت کې فعال او ډېر کم وو چې د قانون غدادو وګوري، د خلکو غړنګونو وګوري، د کینې سره حرمتیا اخلي. بل په بلوې لار باندې د مټروانا د په تکلیف او د پښتو ځخلاغې ځخلاغې
دوی دې بیکاری خبره کوله چې ډېره بیکاری زیاته شوې ده، قیمتونه لوړ دي، خلک له دې درکه شکایت کوي. وایي تاسو بهتره ده چې د جنسونو بیې ټیټې کړئ.
دا ملي موضوع ته نو منستر ته د ټول حکومت څخه نو دا سره چې د کاري کچه راکمه شي په دې ولایت کې. د کاري له دې وجې هم زیاتېږي چې دا ولایت یو زراعتي ولایت دی. کله چې دلته بارانونه کم وي، کله چې کښتونه کم وي، نو بیا خلک مجبور وي بېکاري نورو هېوادونو ګاونډیو هېوادونو ته ځي. خو په ټوله کې په دې ولایت کې ځینې د پام وړ داسې کارونه هم شته چې باید شکر ادا کړو.
مثلا دوی ویل چې پروژې د پام وړ مهمې پروژې نه دي پلي شوي.
د پروژو خود نوی کال چې اوس پیلي دا پیل دی بشکر روان دی. په نوي کال کې دا اوس د ټولګو چارو وزارت سیستم راغلی وي. هغه هم دعوه ده وکړه چې موږ زابل ولایت اولیات پور کوي، ټولې هغه پروژې چې موږ پلان کې لرو دا به انشاءالله بشپړېږي. خو دا پروژې د قرار قرار نه کېږي. تاسو د یونیفورم خبره دا د نوي ستونزې د کله چې یونیفورم ترتیب چې دا خپل واقع اخلي چې د لکونو لیتي کسانو لپاره یونیفورم ترتیبول دا د جواړي یو څه وخت واخلي چې انشاءالله داسې ځای نه کېږي.
پرحل ډیره زیاته مننه کور ودان د زابل د بله 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 روسي خبره
دا یو بل خبره وکړه چې مزوارانو سره مرغونډې لرو استاد فرهنګ دا وایي مدني فعالیتونه مو استراولې لري چې تاسو مرمنه فعالیتونه کولای شئ د ورځې د مرغونډې سره جوړې دا
ډیره زیاته مننه د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوی رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو زموږ له میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو سور